بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوت سیفی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم پرمانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن د کابل له مقاماتو سره خبري کوي د امریکا جمهور رئیس وایي د راتلونکي میلادي کال تر پای به په افغانستان کې د هغه د ستراتیژي معاصریت ورته معلوم شي د سپورت پروګرام ما هیروي چې پکې ډیر جالب مطالب د سپورت د نړۍ په اړه او د خبرونه په دوه مینه مایه کې خبريږي نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان او هلمند ولایتونو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې شپاړس پولیس وژل شوي دي د کابل د څرخی پله د زندان چارواکي وایي چې د ملي شورا د یو پلاوي سره په دغه زندان کې د بندیان لخوا د نه خوړلو د احتساب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې ټاکل شوی د نن د چین او د منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو ولسمشران د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د ګازو هغه پایپ لاین رسمن پرانیزي چې له ترکمنستان نه چین ته طبیعي ګاز لیږدوي بشپړ خبر نو واورې ویاند اجمل تورمن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان او هلمند ولایتونو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې شپاړس پولیس وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری نن ازادي رادیو سره په وی ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پولیس تیره شپه د مخالفینو په عملیاتو کې وژل شوي دي د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې د مخالفینو یو سیمه ییز قومندان هم وژل شوی دی زمری بشری وویل چې د پولیسو ځواکونه به په وسایلو سنبال شي او ټاکل شوی چې د دوی شمیر هم په راتلونکي کې یو لکه او شپیتو ضرورته زیات شي د کابل د سرخی پله د زندان چارواکي وایي چې د ملي شورا د یو پلاوي سره په دغه زندان کې د بندیان لخوا د نه خوړلو د احتساب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي د راپورونو له مخې دغه زندان په لسګونو بندیانو د بیلابیلو ستونزو له امله د نه خوړلو احتساب کړی او یو شمېر یې خپلې خولې هم ګنډلې دي یو شمېر دغو بندیانو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو احتساب کوونکی د ناروغۍ او وهلو له امله مړ شوی دی خو د دغه زندان مسؤلینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی د یادونې وړ ده چې ولسي جرګې نن په عمومي ونده کې لباس روسه خپل پلاوی د غزندان ته لیږلې ده ترڅو د بندیانو ستونزې وڅېړي په خوست ولایت کې میشه تلافیز واکونه وایي چې تیر شپه په یعقوبی ولسوالیو کې په ولړ تشویې عملیاتو کې د دولت 15 قسم مخالفین نیولې دي د دغه ځواکونو د رسنیو د څنګې د مسولینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه کسانو د بهرنیو توریستانو لپاره چاودونکي مواد برابرول او د سیمې په نام نه یو کې لاس درلود بلخوا د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د پولیسو ویان لال محمد احمدزی ازادۍ رادیو ته ویلي چې په تخار او بغلان ولایتونو کې د دولت مخالفینو ته مرګ ژوبله وخت ده د نوموړي په وینا د تخار ولایت په بارک ولسوالۍ کې د دولت 15 کسه مخالفین وژل شوي دي طالبان د راپورونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویل دی سل سبا څخه په جنوبی ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګزارنې او فرعي کمپاین پیل کړي په هغه خبر پاڼه کې چې لامدې عملیات د وزارت لخوا خبره شوې درغلي چې په دغه کمپاین یو میلیون او درې لکه امریکایي ډالر لګښت راځي او شل زره رضاکار به د دغه کمپاین په چارو بوخت وي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت راپور له مخې د ماشومانو د ګزارنې یو دېرش پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوي دي چې نه ویشې په کندهار او هلمند ولایتونو کې دي او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي یو امریکایي ډالر اته څلوېښت افغانۍ او پنځه اویا پوله یو ایرو یو اویا افغانۍ او پنځوس پوله یو سنګ پاون نه اویا افغانۍ او لس پوله یو سودریال دولس افغانۍ او نوي پوله زر ایراني تومنه اته څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اتیا افغانۍ دا ولته دې دمه د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه او سلطان محمد سرور
د چین او د منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو جمهور رئیسان بنن دغه پایپ لاین د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي چې له ترکمنستان طبیعي غاز د ازبکستان او قزاقستان لاره د چین شینجن ایالت ته لیږدوي د چین جمهور رئیس هو جنتاو د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې وویل له دغه پروژې څخه به د سیمې ټول هیوادونه ګټه واخلي هغه وویل چین غواړي د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د انرژي منابعو د پراختیا او انتقال په برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له ایرانیانو وغوښتل چې آرامش خپل کړي او د حکومت مخالفین تورن کړل چې د وضعیت د خرابولو هڅې کوي خامنه‌ای د رژیم د مخالفینو لاریونونه غیر قانوني بللي او پر هغوی غکړی چې سمې لارې ته راوګرځي. پولیسو پرون د تهران د پوهنتون چاپیریال محاصره کړی وو او سلهاو محصلین یې چې د لاریون لپاره د وتلو په حال کې وو په ودانۍ کې دننه ایسار کړی وو. د تهران پوهنتون یو شمیر محصلینو غوښتل د دوی په وینا د حکومت لخوا د یو شمیر تقلبي عکسونو د خپرېدو په ضد مظاهره وکړي. په دغو عکسونو کې ښکاره کیږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د تهداب ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی تصویرونو ته اور اچول کیږي. د ایران د رژیم د مخالفانو مشر میر حسین موسوی خپلو پلویانو ته خبر ورکړی چې د چارواکو د دې ډول غیر مترقبه اعمالو څخه باخبر اوسي او دای د پټو کړیو کار بللی دی. د عراق د کورنیو چارو وزیر جواد البولانی پرون پارلمان ته وویل چې چارواکو په بغداد کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو 14 جنایتکاران نیولی دي. هغه وویل د دغو جنایتکارانو پر ضد کافی شواهد محکمې ته وړاندې کړي چې هغې ته د قناعت وړ دي. د البولانی په وینا دغه جنایتکاران به اعدام شي. په دغو چاودنو کې چې د تېرې سه شنبې په ورځ د بغداد په مختلفو سیمو کې وشوې 128 کسان ووژل شول او په سلګونو نور هم ژوبل شول. د فلسطینیانو حماس ګوند د خپل تاسیس 22مه کلیزه نن په غزه کې لمانځي. حماس وایي تمه ده چې د دوی لسګونه زره ملاتړي به د ماسپښین له لمانځه وروسته دغو مراسمو کې برخه واخلي. حماس ګوند چې له دوه کلونو راهیسې یې غزه تړانګه تر واک لاندې ده هڅه کوي هغه ادعا رد کړي چې وایي د اسرایلو د تیر کال د جنګ په نتیجه کې په خلکو کې د دغه ګوند ولسی ملاتړ کم شوی دی. حماس ګوند چې په 1980 کال تاسیس شوی 9 کاله پخوا د فلسطینیانو د دوهم پاڅون یا انتفاضې په محل یې نړیوال شهرت ترلاسه کړ، خو امریکا او اروپایي اتحادیه دغه ګوند یو تروریست سازمان ګڼي. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن له ایران سره د اړیکو په خاطر د لاتین امریکا هیوادونو په تیره بیا د دوه هیواد او بولیویا ته ښکاره ګواښ کړی دی. شاویز په کیوبا کې د چپی مشرانو په غونډه کې وویل چې د کلینتن د خبرو لهن د یو امپریالیستي هجوم ښکاره پیغام ورکوي چې هدف یې په لاتین امریکا کې د ده په وینا د ودې په حال کې ځواکونه دي. کلینتن تیره اونۍ له ایران سره د اړیکو د نږدېوالي له امله د لاتین امریکا د لاتین امریکا هیوادونو ته خبرداری ورکړ او ویل چې دا حقیقتا یو بده مفکوره ده او د هیوادونو ته به بد عواقب له ځان سره راولري. او د ایتالیا صدر اعظم سیلویو برلسکونی په روغتون کې بستر شوی. پرون د ایتالیا د میلان په ښار کې تر یو لاریون وروسته د ایتالیا په صدر اعظم حمله وشوه او زخمی شو. حمله یو 42 کلن سړی کړی دا چې ویل کېږي دماغي ناروغي لري. ډاکټرانو ویلي چې د حمله کوونکي د ښاغلي برلسکونی د پوزې هډوکی مات کړي، دوه غاښونه یې ورويستلي او خوله یې هم زخمی شوې ده چې باید څه موده تر تداوي لاندې پاتې شي. حمله کوونکی پولیسو نیولی دی. دا و د دې مهال مهم خبرونه.
وخت 2:00 او 8 دقیقې دی. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې د راټول شوو مطالبو اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرمن په سر کې اوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن د کابل مقاماتو سره په کابل کې خبري کوي. د امریکا جمهور رئیس وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د هغه د ستراتیژۍ معاصریت ورته معلوم شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د ملي پولیسو د مرګروب له اصلي علت د مناسبو وسایلو نشتوالی او د هیواد پر روانو حالاتو کې د دوی پراخه فعالیت دی. افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ پر لازمي همغږي ټینګار وکړ. د سپورت په پروګرام کې د اروپا د اتلولۍ د لوبو نیمه فاینل نتیجې او د نیمې نړۍ اونیس پروګرامونه اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن کابل ته ورسېده. ادمیرم مایک مولن په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د 1500 اضافي امریکایي ځواکونو لومړنۍ ډله کابل ته د رسیدو په حال کې ده. په پام کې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز به په کابل کې د افغان حکومت له جکپوړو چارواکو سره وویني. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویاند وایي چې په پام کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له جګپوړو دولتي چارواکو سره وویني. ښاغلی مولن تېره اونۍ وویل چې د امریکا ځواکونو 16,000 کسیزې ډلې ته افغانستان ته د تلو امر شوی. دا پریکړه ډېر ژر وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د نویو پوځیانو ډله چې په روانونۍ کې به افغانستان ته واستول شي د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو یو کنډک دی او د افغانستان په جنوب کې به ځای پر ځای شي. په پام کې ده چې له نویو ځواکونو سره د اړتیا وړ تجهیزات لکه ساختماني مواد، ژمنۍ جامې او نور وسایل چې وزن یې لسګونه زره ټنه ته رسیږي هم افغانستان ته واستول شي. ادمیرال مایک مولن د لویدیز د جګپوړو پوځي او دولتي چارواکو له ډلې څخه یو دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغانستان ته سفر کوي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا په نظر کې لري چې د 2011 کال د جولای تر میاشتې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو پیل وکړي، خو لویدیز چارواکي افغانستان ته د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان له 13 میاشتو وروسته هم یوازې پرې نه ږدي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس تېره اونۍ کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان پوځي مشرانو ته وویل که څه هم امریکا هغې ورځې ته سترګې په لاره ده چې افغان ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله په غاړه واخلي، خو د ډاډ ورکړ چې د 2011 کال له جولای میاشتې وروسته به هم د امریکایي ځواکونو د پام وړ شمېره په افغانستان کې پاتې شي. ګیټس زیاته کړه چې دا په وینو کې اخلې اړیکه ده او تر پایه به دوام وکړي. د یکشنبې په ورځ د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر حامد کرزي سره د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه او په برتانیا کې د دې جګړې په وړاندې له موجود مخالفت سره سره یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار وکړ. خو ښاغلی براون یو ځل بیا افغان ولسمشر ته د انتقاد ګوته ونیوله، ویې ویل چې برتانیا به د یوه فاسد حکومت د دفاع لپاره د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. خو ښاغلی براون کندهار ته چې د برتانوي ځواکونو لویه برخه پکې دیره ده له رسېدو سره سم خپله انتقادي لهجه بدله کړه. اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکي چې د برتانیې د صدر اعظم په انتقادي لهجه کې بدلون د دې حقیقت څرګندونه کوي چې دواړه حکومتونه د هیواد په جنوب کې د ثبات ټینګولو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته د امکان برابرولو لپاره خپل هدف ته د رسېدو په خاطر دې ته اړتیا لري چې له یو بل سره په هماهنګۍ کې کار وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د 2010 کال تر پایه به د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ موثریت ورته معلوم شي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل که چیرې په دې موده کې امریکایي قواوې له وسلوالو طالبانو د ګڼمیشتو سیمو د امنیت په خوندي کولو کې بریالي نشي، د خپلې ستراتیژۍ تګلاره به بدله کړي. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونې له امریکایي ټلویزیون سی بی ایس سره په خپلې تازه مرکې کې کړې دي. هغه وویل افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو لپاره پریکړه یې د جمهوري ریاست په دورې کې تر ټولو سخته پریکړه وه. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستیو څرګندونو تفصیل نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو لپاره پریکړه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو سخته پریکړه وه او زیاته کړه چې په راتلونکي یو کال کې به معلومه شي چې آیا دغه ستراتیژي موثره ده که نه. اوباما له سی بی ایس امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خپره شوه د یو شمیر کارپوهانو هغه نظریات رد کړل چې وایي اوباما د ځواکونو د زیاتولو لپاره د ویست پوینټ اکاډمۍ څخه ملت ته په وینا کې له استادي تون څخه کار اخیستی و نه له احساساتي تون څخه. اوباما وویل د دسمبر د لومړۍ نیټې وینا یې په حقیقت کې له احساساتو ډکه وه او زیاته کړه په دې وینا کې ما هغه څه بیان کړل چې احساسول مې او دا ځکه چې په مخکې مې هغه عسکر ولاړو چې یو شمېر افغانستان ته استول کېږي او ښایي ډېرې هېڅکله هم بېرته رانه شي. اوباما وویل بلې هېڅ وینا د ده دومره احساسات نه دي پارولي چې دې وینا راوپارول. اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو لپاره پریکړه ورته سخته وه که نه، وویل دا یقینا د جمهوري ریاست تر ټولو سخته پریکړه وه. اوباما په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر د زیاتېدو له اعلان سره سم له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو لپاره د 2011 کال د جولای میاشت ټاکلې او ویلي دي چې د او سلاکارانو یې په دې نیټه ځکه سلا وکړه چې په دې کار سره د ځواکونو د ایستلو یو مهالویش تعین او دا پروسه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت په ورسپارلو سره په تدریجي ډول پر مخ یوړل شي. اوباما له سی بی ایس امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د یو کال په موده کې به د افغانستان د ستراتیژۍ موثریت معلوم شي او که دا څرګنده شي چې دغه ستراتیژي ګټوره نه ده نو به یې تګلوری بدل کړي. اوباما وویل د ګمان کوي چې د 2010 کال د دسمبر تر پایه به موږ وکولی شو د جنرال مکریستل د هغې ستراتیژۍ جاج واخلو چې هدف یې د ګڼ میشتو مرکزونو د امنیت تامینول دي. که یې معلومه شي چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی، طبعا به موږ خپله کړنلاره بدله کړو. د امریکا ولسمشر وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې د پیل لپاره د 2011 کال د جولای میاشتې له ټاکلو څخه هدف دا دی چې افغانانو ته دا په ډاګه کړو چې امریکا به تل تر تله له تاسو سره نه وي. اوباما وویل د ده په نظر یو شمیر عناصر په افغانستان کې شته چې غواړي متحده ایالات د افغانستان دایمي محافظ واوسي او نه غواړي چې خپله مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. خو اوباما وویل د هغه څه نه دي چې امریکایانو د په دې نیت د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وروسته په دې هیواد کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره د جګړې ملاتړ کړی وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو هر اورس د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو تر بلې هرې خبری رسنې زر خبروي په تیر د افغانستان له حالاتو. ازادي رادیو هر اورس د پامنځنۍ سپا 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د سپورت پروګرام لرو او همداشان نیمه نړۍ چې د خزو د ژوند په باب پکې معلومات اوري. خو سم پاتې مطالب: افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ پر لازمې همغږي ټینګار کړي ترڅو په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون خپل غونډې ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست مرستیالان غوښتي وو چې په لغمان کې د ملکی تلفاتو په اړه ترینه معلومات واخلي. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال احمد زبیر جمن ریپورت واوري.
افغان چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي چې کله ناکله په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون خپل غونډې ته جیک پوړي امنیتي چارواکي غوښتي وو چې په لغمان کې د هغې پېښې په اړه یې وپوښتي چې د سیمې خلک وایي ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ډګر جنرال محب الله وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو یو نوې ګډه امنیتي طرحه جوړه شوې ده چې په هغې کې همغږي ته ډېره پاملرنه شوې ده.
د دفاع وزارت، پولیسو، ایساف، ناټو او د ملي امنیت ریاست ترمنځ امنیتي طرحه په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په همغږۍ ډېر ټینګار شوی دی چې باید لازم همغږۍ موجوده وي او هغه تش او نیمګړتیاوې چې رامنځته شوي دي باید له منځه ولاړې سي او په له منځه وړلو کې مثبت ګامونه واخیستل سي.
ښاغلی محب الله د نوې طرحې په اړه نور معلومات ورنه کړل. د بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکی مرګ ژوبله د افغان دولت په وړاندې یوه ستره ستونزه ګرځېدلې ده چې اکثره چارواکي علت ناسم استخباراتي معلومات او د بهرنیو ځواکونو لخوا خپل سري عملیات بولي. که څه هم د راپورونو په اساس وروسته د هغې چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پوځي عملیاتو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل، په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغو ځواکونو په عملیاتو کې په ملکی مرګ ژوبله کې د پام وړ کموالی راغلی. بلخوا د تیرو څو ورځو راهیسې د لغمان په مرکز پورې مربوطې د ارمل په سیمه کې د هغو عملیاتو په اړه پلټنې روانې دي چې د 12 ملکي خلکو د وژل کېدو راپور ترېنه ورکړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل د ولسي جرګې کمیسیون ته وویل چې یو نوی هیئت هم د سیمې ته تللی دی.
نن هم یو پلاوی لاړه لغمان ولایت ته لاړ چې په هغه کې فکر کوم د ولسي جرګې محترم غړي هم پکې شامل دي او یو څو پورا دې مخکې محترم وکیل صاحب هغه نظر چې ده ورکو او هغه نظر چې زموږ غیرتان راوړل دي تقریبا مشابه نه دی، تفاوت پکې موجود دی.
ځایي خلک او په ملي شورا کې د لغمان یو شمېر استازي ټینګار کوي چې څو ورځې مخکې په دې عملیاتو کې 12 ملکي خلک وژل شوي او 15 نور بهرنیو ځواکونو ژوندي بولی دي. خو ځینې چارواکي بیا وایي په هغه کور کې چې حمله پرې شوې وه وسلوال طالبان وو او په وژل شویو کسانو کې دوی هم شامل دي. د دغو عملیاتو پر ضد په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ پر لازمې همغږۍ ټینګار کړی ترڅو په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. بلخوا د پولیسو د مرګ ژوبلې مسله هم مطرح ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پولیسو د مرګ ژوبلې اصلي علت د مناسبو وسایلو نشتوالی او د هیواد په روانو حالاتو کې د دوی پراخه فعالیت دی. د کورنیو چارو د وزارت وایند زمری بشري ازادي راډیو ته د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره شپه په بغلان او هلمند په دوو جلا پیښو کې البته د بغلان او هلمند په ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي بشري وویل چې دوی د پولیسو د سنبالولو زیاتولو او مرګ ژوبلې د کمولو لپاره لازم پلانونه نیولې دي چې هیله بخون کې دي. د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړی ده.
په ځینو راپورونو کې یو ځل بیا د پولیسو مرګ ژوبلې ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې په دې ورځو کې په دغه تلفاتو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. که تاسو دا ووایئ چې د دې هغه اساسي علت څه دی؟
بلې، په دې شنۍ سره باید ووایو چې د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د ټول امنیتي ځواکونو په منځ کې ډېر دی او دلیل یې دا دی چې د افغانستان ملي پولیس د هېواد د خدمت په لومړۍ کرښه کې پراته دي او دوی نه تنها دا چې د قانون تنفیز او عامه نظم په غاړه لري بلکې عملا د هېواد د دښمنانو سره جنګیږي او له مخدراتو سره یو جدي مبارزه. نو په همدې دلیل پر دوی باندې ډېرې حملې کیږي او بل دلیل دا دی چې پولیس په کوچنیو پوستو کې په کوچنیو ګروپونو کې د هېواد په لیرو پرتو سیمو کې موقعیت لري او د هېوادوالو ته خدمت کوي. نو په همدې دلیل د دوی آسیب پذیري د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه ډېره ده.
بشري صاحب، اوس وسه راپورونه ورکړل شوي دي چې په بغلان او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې تقریبا پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته کې دغه دوه پیښو په ارتباط لکه جزئیات راکړي چې دا په څه ډول رامنځته شوي دي او په دې کې د تلفاتو اساسي علت څه؟
په دې اکله باید ووایو چې اوله حادثه په خواشینۍ سره د بغلان مرکزي په اړوند سیمه کې د افغانستان د عامه نظم پولیسو یو پوسته وه چې تیره شپه پر دې پوستې باندې حمله وشوه او د پولیسو په ډېر شجاعت مقاومت وکړي ترڅو د هېواد امنیت او عزت خوندي وساتي. ولې متاسفانه د مقاومت په نتیجه کې زموږ اته کسه پولیسان شهیدان شوه. ګرچې پوسته دقیقې وروسته یعنی شل دېرش دقیقې وروسته بېرته اشغال شوه د نورو پولیسو لخوا او په دې هکله تحقیقات پیل شوي دي. همدارنګه متاسفانه دوهمه حادثه د هلمند په ولایت کې تېره شپه د درې بجو په شاوخوا کې د هېواد دښمنانو پر یو پوستې باندې چې د لشکرګان وتلې پوسته ده د پنجاب په سیمه کې پر دې پوستې باندې حمله وکړه او په دې پوستې کې هم د هېواد قهرمانو پولیسو تر وروستۍ سلګۍ پورې مقاومت وکړ او وروسته له دې چې شهیدان شو دښمنانو پوسته ونیوله. ولې خوشبختانه سرعت سره پولیسو راوستل شو او اوس بېرته پوسته نیول شوې ده.
که څه هم تاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیسو مرګ ژوبله د دې عمله زیاته ده چې دوی نه یوازې په امنیتي چارو کې برخه اخلي بلکې د جنگ په لومړۍ کرخه کې هم جنګیږي، خو په ځینو راپورونو کې ځینو نورو مسایلو ته اشاره کیږي. ویل کیږي چې پولیس سمو وسله په لاس کې نه لري، امکانات په واک کې نه لري او برعکس د دې له ژوند سره تقریبا یو ډول لوبه کیږي چې دوی په داسې سیمو تاسول کیږي پرته له وسایلو. تاسو دا مسایل تاییدوي؟ آیا واقعا پولیس د وسلو او وسایلو له کمښت سره مخ دي؟
زه باید ووایم چې د افغانستان ملي پولیس په اوسنیو شرایطو کې هغه وسله او تجهیزات چې ورکول شوي دي، دا د قانون د تنفیذ او د عامه نظم او امن وسله ده. واقعا دا جنګي وسله نه ده چې پولیس پرې وجنګیږي. ولې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه خپل شخص جلات ماب د کورنیو چارو وزیر په دې اکله جدي ګامونه پورته کړي دي او له بین المللي ټولنې سره خبرې کړي دي. په ډېره خوشحالتیا سره ویلی شم چې په دې وروستیو کې پر څو موردو باندې توافق شوی دی. اولا د پولیسو معاشات ډېر شو چې معاشات ډېر کم و. اوس په هغو ولایتو کې چې جنګي ولایت دي لکه هلمند، کندهار، غزنی، زابل او کابل، فراه، نیمروز، په دغو ولایتو کې د یو عادي سرباز معاش $240 دی چې د 2000 په شاوخوا کې افغانۍ کیږي. د دوهمه خبره د پولیسو تجهیزات دي. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه غواړي چې د پولیسو د ظرفیتونو په برخه کې البته دقیقا د تجهیزاتو په برخه کې هم کار وکړي او یو برخه د پولیسو دغسې پولیس وسي چې وکولی شي له شوبو سره له حملو سره دښمنانو او حتی په عملیاتو کې هم په قوي توګه او په پیاوړې توګه اشتراک وکړي. په دې برخه هم کار شوی او دغو پولیسو ته به لازمه درانه تجهیزات ورکول کیږي او د دغو پولیسو نوم به ژاندارمری پولیس دي. دریمه خبره د پولیسو کمیت دی چې کمیت هم په بعضې مواردو کې د پولیسو د تلفاتو سبب ګرځي. موږ د 1,60,000 پولیسو دید لرو تر څو په آینده کې دغه کمیت ته ځان ورسوو. دا درې لامله عمده لامل دی چې کولی شي د پولیسو د تلفاتو په کښته کولو کې موږ سره مرسته وکړي.
تاسو آیا څه داسې ارقام لرئ یا شمېره چې سکل د پولیسو تلفات په مجموعي ډول څومره وو؟
په دې هکله زه باید ووایم چې هره ورځ په اوسطه توګه متاسفانه د هېواد 6-10 تنو پورې قهرمان پولیسان د هېواد د امنیت تر خپل ځانونه قرباني او هېوادوالو ته امنیت تعمینوي. واقعا د خواشنې وړ موضوع ده، ولې هیله مند یو چې د لازمو پلانونو په نتیجه کې چې اوس مو د لاس لاندې نیولي دي دا تلفات کاملا راکښته کړو او فیصدي یې ډېره زیاته کښته سي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند مری بشری و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته په افغانستان کې د پولیسو د مرګ ژوبلې او امنیت په اړه ځواب وایي. نن د کابل په ورسپانو کې هم د افغانستان د امنیتي مسایلو په اړه یادونه شوې. حمید مومند یو ځل بیا
ویسا پخپل لوبړ مخکې د ډیلی ټلګراف ورسپانه د رپورت په سند په غټو ټکو سره لیکلی چې امریکا د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې په دې عملیاتو کې به له بی پیلوټه الوتکو او هلیکاپټرونو څخه کار واخیستل شي او سی آی ای له دې تکتیک نه په سرحدي سیمو کې هم کار اخیسته ده. ورسپانه د همدې مخ په بل مطلب کې د امریکا د مرکزي ځواکونو د قومندان جنرال پیتروس د سپارښتنه راخیسته چې پاکستان باید د ډیورنډ په کرخه په طالبانو فشار راوړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې قندهار ته دولت مشر کرزي او د برطانیې د صدر اعظم په سفر تبصره کړې او د ګولډن براون ژمنو ته په اشاره لیکلې ده چې افغانان د ژمنو تکرار نه بلکې عملاً یو مثبت بدلون غواړي. هیواد په خپل سر مقاله کې بیا هم په افغانستان کې د امنیتي چارو د افغاني کولو په موضوع بحث کړی او په دې ترڅ کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څېړلې دي. ورسپانه د خپل لومړي مقټ څلیک په قندهار کې د ولسمشر کرزي او د برطانیې د لومړي وزیر سرګندونو ته ځانګړې کړې چې پکې په افغانستان کې د ښه حکومت په جوړولو او د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو ټینګار شوی ده. په ورسپانه کې په هیواد کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوې او د هغې پر ضد د سخت مبارزې سپارښتنه شوې ده. ورسپانه په خپل یو بل څېړنیز مطلب کې یو ځل بیا د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو ټینګار کړی ده. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د اداري فساد پر ضد روانو هڅو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د دولت روسي اقداماتو ته اشاره لیکلې چې د هڅې باید لا پراخ شي. ورسپانه په دوام کې د سپارښتنه کړې چې د فساد پر ضد مبارزه تر ټولو ښه وسیله د یوې مسلکي او ژمنې کابینې جوړول دي. د ورسپانه هم قندهار ته دولس مشر کرزي او د برطانیې د صدر اعظم په سفر تبصره کړې او لیکلې ده چې دواړو لورو د طالبانو د ماتولو او د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو خبرې وکړې. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې له افغانستان سره د کېدونکو نړیوالو مرستو د لګولو بهیر انځور کړی او پکې دا ښودل شوې چې له دې پیسو نه په کابل کې د جګپوړیزو ودانیو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. اراده به د نوې افغان کابینه په اعلان کې پزن انتقاد کړی او لیکلی دی سره له دې چې ښاغلی کرزي د لوړې په محل په ټینګار سره ویلو چې ډېر ژر به خپله نوې کابینه اعلان کړي خو لا یې هم درک نه لګي. ورسپانه په دوام کې هیله څرګنده کړې چې نوې کابینه ژر تر ژره په داسې بڼه اعلان شي چې مفسده کسان پکې نه وي موجود. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په دوام اندېښنه څرګنده کړې او پوښتلې ده چې د افغانانو مینه به تر کومه بمباریږي. د ورسپانه هم د امریکا د مرکزي ځواکونو د قومندان څرګندونې راخیستې او لیکلې ده چې دا مسله د پاکستان ټول مشران تاییدوي چې د پاکستان په وړاندې اصلي ګواښ د دغه هیواد کورني افراطیون دي. اسلام اوانیس هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. انیس په خپل سر مقاله کې له نظام څخه د خلکو د ملاتړ په اهمیت تبصره کړې او په دې ترڅ کې د برطانیې د صدر اعظم او د افغان ولسمشر پر نویو څرګندونو ته په اشاره د نظام د مشروعیت لپاره د خلکو په ملاتړ ټینګار کړی دی. خو اسلام به د فساد پر ضد په روانه مبارزه کې وروستیو اقداماتو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د جنایتکارانو د نیولو په اړه د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې د ستایلو وړ دي. ملي ارمان بیا په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې د کابل ښاروال سکرتر چې په اختلاس کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و پر د محکمې د حکم له صادر دروسه وتښتید. ورسپانه په جلا سرلیک کې د ډیلی ټلګراف ورسپانه په حواله خبر ورکړی چې د طالب مشرانو د نیولو لپاره ځانګړي ځواکونه ګمارل شوي چې پکې افغان، امریکایي او برطانوي سرتیر شامل دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې دا ځواکونه به د طالبانو د مشرۍ د لمنځوړلو لپاره تر راتلونکو دوه اونیو پورې خپل عملیات پیل کړي. او ورسپانه په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یو څېړنیز رپورټ هم خپور کړی او پکې د اوباما د پخواني سلاکار په حواله لیکل شوی چې په دې جنگ کې امریکا ماتې خوري او افغانستان به بیا د طالبانو لاس ته پرېوځي.
دونه می بچی کیدون کی دی سلطان محمد سرور استودیو تراغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان او هلمند ولایتونو کې شپږ پولیس وژل شوی دی. د کابل د چرخی پله د زندان چارواکي وایي چې د ملي شورا د یو پلاوي سره یې په دغه زندان کې د بندیانو د نخ وړلو د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د چین او مرکزی آسیا د دریو هیوادونو جمهور رئیسان نن د هغه پایپ لاین د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي چې له ترکمنستان طبیعي ګاز د ازبکستان او قزاقستان له لارې د چین شینجین ایالت ته رسوي. او د ایران حکومت وایي تیر اونۍ په تهران کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی د عکسونو د څرګندې کولو په ارتباط یو شمېر کسان نیولې دي.
ورسیږي اونیز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ اونیز پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د سپورت پروګرام اورئ.
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد ل خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن نه خبرونه کوي چې په متحده عربی اماراتو کې د سیمې په سطح د کرکټ په لوبو کې له اتلولي ترلاسه کولو وروسته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې اوس هم له افغان کرکټرانو د توت او بیساري هرکلی لړۍ دوام لري. خو د دغو خوښیو ترڅنګ د کرکټ بورډ او د دغې لوبې په اداري چارو کې پارېدلو اختلافاتو بیا د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول د کرکټ مینوالو سره اندېښنې پیدا کړې دي. په بنگلاديش کې د سیف گیم یالو په پترس کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له سیالیو مهم خبرو او د دې ورسي شخپرونی ورسي مطلب درته طاهر روخان وړاندې کوي چې د اروپا د فوټبال له سترو سیالیو او پکې مود د غلوبو له نتیجو خبروي. په دې ورسیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د ترسره شو سیالیو اتلولي وګټله. په کابل کې د جمهوری ریاست لمانی نیولې د افغانستان په ولایتونو کې چارواکو او ولسونو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غبرېالیتوب وسته او افغان لوبغاړي په ډالیو او نقدي جایزو سره ونازول. په خوست کې د شنبه پورې سلګونو کسانو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ته هرکلی وویل. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر لوبغاړو ته د هرکلی د مراسمو ته ورغلی و. شنبه په ورځ د خوست په ښار کې د سلګونو خوست میشتو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو تنو اتلانو نوروز منګل او نورعلي زدران ته په یو لړ ځانګړو مراسمو سره تود هرکلی وویل شو. په همدې ورځ د ښار زیاتره واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو او د کرکټ د ملي لوبډلې په تصویرونو سره ښکلي کړی شوي وو. د مراسمو په پیل کې د خوست سرپرست والي طاهر صبري د خپلې وینا په ترڅ کې خوست ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو تنو خوست میشتو اتلانو راتګ ته ښه راغلاست وایو.
چې فعلاً دی مونږ په مجلس کې حاضر دی نوست دی واقعاً ټول افغانان د دوی په دې قهرمانۍ فخر او ویاړ کې بالخصوص د لوی پکتیا او خاصتاً د خوست ولسونه چې دا دواړه قهرمانان د خوست د ولایت مربوط دي بیا هم د خوستوالو دپاره ډېر د افتخار ځای ده.
سرپرست ولې د خوست اولمپیک کمیټې مشرتابه او سپورتي لوبډلو ته د ښار په مرکزي برخه کې په نړیوال سټانډرډ د سپورتي لوبغاړو د جوړېدو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د راتلونکي نوي کال تر پایه پورې به خوست د سپورت په ډګر کې د زیاتو لاسته راوړنو شاهد وي. د کرکټ د ملي لوبډلې پر اتلانو باندې د سرپرست والي د ژورنالیستانو د خپلواکو ټولنې د مشرتابه د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې لخوا د زرګونو ډالرو په کچه نقدي سوغاتونه او ډالۍ وویشل شوې. یو شمېر خوست میشتو ځوانانو چې په دې مراسمو کې برخه درلوده خوست ته د کرکټ د اتلانو د راتګ په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
اولي مرجان درمانیم ډېره زیاته د خوښۍ او خوشحالۍ خبره ده چې نن ورځ موږ دلته په خوست کې هغه قهرمانانو لپاره چې د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې کومې لوبې وې په هغه کې بریالي راووتل موږ نن دلته تاوده مراسم ورته نیولې دي. ډېر زیات خوشحاله یو ډېر زیات خلک راغلي دي. دا نه یوازې د خوست لپاره دا د ټول افغانستان لپاره دا یو غټ افتخار دی.
دغه ځانګړي مراسم د سیمې په دود د ځوانانو لخوا د اتڼونو په کولو او د ملي ترانو په ویلو سره د غرمې په 12 بجو پای ته ورسېدل. بلور ته په کونړ کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته تود هرکلی ویل شوی او د کونړ چارواکو د کرکټ لوبې د پراختیا او لوبغاړو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې ده. له روحلان وري څخه نور جزئیات اورو.
د لوبډلې دوه تنه کونړي لوبغاړي هر یو عبیدالله کونړی او پاچا حسین د کونړ د سلګونو ځوانانو لخوا د لسګونو موټرو په هغه کاروان کې له جلال آباد څخه کونړ ته راوستل شول چې د کوم بدرګه د ډول سورنی د ځوانانو د خوشحالۍ څخه د ډکو اوازونو او د لاسونو پر چکچکو کېدل. د کرکټ لوبډلې د لمانځنی او تقدیرولو د پاره د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې یو ستره غونډه جوړه شوې و چې پکې د کونړ غنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او پسلګونو ځوانانو ګډون کړی و. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د کرکټ لوبډلې غړو ته په خپل وینا کې وویل، تاسو په ډیر لږ وخت کې ډیر ویړونه او بریاوی هیواد ته راوړي، ستاسو تقدیرول او نازول د ټولو افغانانو شریکه دنده ده او باید چې ستاسو په څیر نور ځوانان هم د علم، لوبو او د ژوند په هر برخه کې دې ته ورته ویړونه دغه جنگ ځپلی وطن ته وبخي. د کونړ والی ول هڅه کوي چې نوموړو لوبغاړو ته په کونړ کې د کورونو جوړول د پاره زمکه هم پیدا کړي او همدارس په نظر کې لري چې د کونړ د مرکزی لوبغالي په ګډون څلور د لوبو میدانونه د پیارټي په مرسته جوړ کړي. د غونډې په پای کې دواړو لوبغاړو ته د کونړ د خلکو لخوا د سرو زرو میډالونه ورکړل شول او په کونړ کې د یو افغاني ساختماني شرکت څښتن ډاکټر جمال الدین ورسره د دوه کالو د پاره په هر میاشت کې د دوه نیم سوه امریکایي ډالرو د ورکولو ژمنه هم وکړه.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب خوښي لمانځي، رپورټونه وایي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو لړ اختلافات پیدا شوي دي. د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ بورډ مشر د مالی سرپرست وزیر عمر زاخلوال بے تجربې او خپل ځان ته نږدې کسان په بورډ کې ټاکلي دي. دا راز د ملي اولمپک د کمیټي مشر هم په کرکټ بورډ کې د اختلافاتو خبره تاییدوي. دا چې په دې اړه د کرکټ بورډ مشر څه ځواب لري او د اختلافاتو خبره څومره ژوره ده، آیا د افغانستان د کرکټ پر لوبغاړو به کوم اغیزه وکړي، په دې اړه د لوبو له میدانه پر راتلونکي خپرونه کې چې د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې په لسیمو بجو خپرېږي ستاسو لپاره تازه معلومات برابرو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د وروستیو مسابقو په اړه هم درته رپورټ لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر اونۍ په بنگلاديش کې د سیمې له هیوادونو سره مسابقې وکړې. احمد شیبر په بنگلاديش کې د فوټبال د ملي ټیم د لوبو تفصیل.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بنگلاديش کې د سیف گیم په نوم ټورنمنت کې برخه واخیسته. افغان فوټبالرانو تیر اونۍ د دغو سیالیو په لړ کې له هند، نیپال او مالدیف ټیمونو سره مسابقې وکړې. د دغو لوبو د نتیجو په اړه د فوټبال د فدراسیون د خبرونو مسول احمد سایر ازادي راډیو ته وویل،
بدبختانه بگویم کدام دست آورد نداشتیم، همراه اند 1-0 و مسابقه دوم به همراه مالدیو بود، 3-1 به نفع مالدیو به پایان رسید و مسابقه سومی هم همراه نیپال بود که 3-0 او مسابقه را هم باخت. تو افغانستان تا وسط توان خود یعنی توانست که این مسابقات به این نتایج ببازه. البته از نظر به چند سال پیش ما قناعت داریم که فوتبال افغانستان رو به ترقی و رشد است.
سره له دې چې افغانستان په بنگلاديش کې د فوټبال خپلې ټولې مسابقې بایللې دي، خو د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي افغان فوټبال لوبغاړي د پخوا په مقایسه اوس ډېره غوره لوبه کوي او که چیرته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته لازمي او اساسي اسانتیاوې برابرې شي نو افغان فوټبالران د دې توان لري چې په سیمه ییزه سطحه ښه وځلی شي. دا مهال افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ترڅنګ د 19, 14, 24 او 21 کلونو څخه د لږ عمر فوټبالرانو ټیمونه لري. د غرض افغانستان د فوټبال د نجونو دوه ټیمونه هم لري چې په سیمه ییزه سطح جوړو شویو مسابقو کې برخه اخیستې ده.
د سپورت مینوالو تاسو ته یادونه کوو چې له دې وروسته د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د ورزشي خپرونه د جمعې په ورځو کې له غرمې نه مخکې په 10:30 اوریدلای شئ. د لوبو له میدانه د سپورتي خپرونې وروستی مطلب په اروپا کې د فوټبال له مخورو ټیمونو ترمنځ د سیالیو په اړه دی چې طاهر روخان درته په دې اړه تازه معلومات برابر کړي دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوالو، په تیرې اونۍ کې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې د اروپا د شامپیونز لیګ یا غوره کلبونو د لوبو د سیمی فاینل لوبو ته د شاملېدو وروستنی پړاو ترسره شو او هغه وروستي ټیمونه چې دغه جګ لوبو ته د لارې پرانستلو لپاره هڅه کوله په خپل منځو کې مسابقه وکړه چې دغه مسابقه د پایلو او دا چې کوم ورستو یو ټیمونو دغه لوبو ته لار پیدا کړه په حق له تاسو ته معلومات ورکوم. د ایپ ګروپ کې ایونتوس تورین د بایرن منشن سره یو د څلور په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم په ګټه، مکابی حیفا او بورډو صفر د یو په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه. چې دغه لوبو څخه د بورډو او بایرن منشن ټیمونه سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. د بی په ډله کې بشکتاش د سی اس کے ا مسکوا سره یو د دوه په مقابل کې د سی اس کا مسکوا د ټیم په ګټه، وولسبورګ د مانچستر یونایټیډ سره یو د درې په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، چې مانچستر یونایټیډ او سی اس کے ا مسکوا د سیمی فاینل لوبو ته لار پیدا کړه. د سی په ګروپ کې اف سی سیوریخ د ای سی میلان سره یو د یو په مقابل کې مساوي، مارسی د ریال مادرید سره یو د درې په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، چې په دې ترتیب سره ریال مادرید او ای سی میلان د سیمی فاینل لوبو ته راووت. د جی په ګروپ کې چلسیا د نیکوزیا د ټیم سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، او همدارنګه اتلتیکو مادرید د اف سی پورتو سره صفر د درې په مقابل کې د اف سی پورتو د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې چلسیا او اف سی پورتو د سیمی فاینل لوبو ته لار پرانسته. د ای په ګروپ کې لیورپول د فیرنتینا سره یو د دوه په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه، همدارنګه په دې ګروپ کې د اولمپیک لیون ټیم د ډیبرسین سره څلور د صفر په مقابل کې د لیون د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې فیرنتینا او لیون د سیمی فاینل لوبو ته راووت. او د اف په ګروپ کې انتر میلانو د روبن کازان سره دوه د صفر په مقابل کې د انتر میلانو د ټیم په ګټه، او په همدې ګروپ کې دینامو کیف د اف سی بارسلونا سره یو د دوه په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې بارسلونا او انتر میلان د سیمی فاینل لوبو ته راووت. د جی په ګروپ کې شتوتګارت د اونیرو ورزچینی د ټیم سره درې د یو په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه، د سویلا ټیم د ګلاسګو رینجرز سره یو د صفر په مقابل کې د سویلا د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې سویلا او شتوتګارت سیمی فاینل لوبو ته لار پیدا کړه. د ایچ په ګروپ کې د اولمپیاکوس پیریوس ټیم د ارسنال سره یو د صفر په مقابل کې د اولمپیاکوس پیریوس د ټیم په ګټه، او همدارنګه په همدې ګروپ کې د ستاندارد لوتیخ ټیم د ایزیچ الکمار سره یو د یو په مقابل کې مساوي، چې په نتیجه کې ارسنال او اولمپیاکوس پیریوس د سیمی فاینل لوبو ته لار پیدا کړه. ګرانو اوریدونکو، دا وه د شامپیونز لیګ د لوبو نتیجې، او اوس پر اسو د اروپایي هیوادونو د ځینو مسابقو پیلونو ته. د پریمیر لیګ په لوبو کې شتوک سیتی د ویګن سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، برګمنګهام د ویست هام سره یو د صفر په مقابل کې د برګمنګهام د ټیم په ګټه، بولتون د مانچستر سیټي سره درې د درې په مقابل کې مساوي، برنلی د فولهام سره یو د یو په مقابل کې مساوي، چلسی د ایورتون سره درې د درې په مقابل کې مساوي، او بل اخره هال سیټي او بلیکبرن هم صفر د صفر په مقابل کې مساوي، توتنهام د وولف سره صفر د یو په مقابل کې د وولف د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د استن ویلا سره یو د دوه په مقابل کې د استن ویلا د ټیم په ګټه، او په اخر کې لیورپول د ارسنال سره یو د دوه په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. د ایتالیا د هیواد په لوبو کې اے سی میلان د پالرمو سره صفر د دوه په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه، برګامو د انټر میلانو سره یو د یو په مقابل کې مساوي، کاګلیاری د ناپولی سره درې د درې په مقابل کې مساوي، سامدوریا د اے ایس روما سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، او باری د یوونتوس تورین سره درې د یو په مقابل کې د باری د ټیم په ګټه. اوس براسو د جرمنی د هیواد د کلبونو لوبو ته، نورنبرګ د همبورګ سره صفر د څلور په مقابل کې د همبورګ د ټیم په ګټه، هوفنهایم د فرانکفورت سره یو د یو په مقابل کې مساوي، فرایبورګ د کولن سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، بریمن د شالکه سره صفر د دوه په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، مګلدباخ د هانوور سره پنځه د درو په مقابل کې د مګلدباخ د ټیم په ګټه، بوخوم د بایرن سره یو د پنځه په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، هرتا برلین د لیورکوزن سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، ماینز د شتوتګارت سره یو د یو په مقابل کې مساوي، او وولفسبورګ د دورتموند سره یو د درې په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. د اسپانیې د لالیک لوبي، زاراکوزا د بلباو سره یو د دوه په مقابل کې د بلباو د چین په ګټه. بارسلونا د اسپانیول سره یو د صفر په مقابل کې د بارسلونا د چین په ګټه. والنسیا د ریال مادرید سره دوه د درې په مقابل کې د ریال مادرید د چین په ګټه. المیریا د لا کورونیا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. او اوسوسونا د مالورکا سره صفر د یو په مقابل کې د مالورکا د چین په ګټه. او د فرانسې د هیواد د فوټبال د چمنو نتیجې په دې ډول: موناکو د لیل سره صفر د څلور په مقابل کې د لیل د چین په ګټه. پاریس سن جرمن د اس ټي اتین سره درې د صفر په مقابل کې د پاریس سن جرمن د چین په ګټه. لیون د بورډو سره صفر د یو په مقابل کې د بورډو د چین په ګټه. تر راتلونکي هفتې پورې تاسو ته ښه چارې ورځې مو نیکمرغه.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې بار له دوه چې زب
دغه خبرې تیری شي غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی. قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په اوسنۍ خبرونه کې مو د معلولینو او مایوبینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نابینانو ټولنې ته سرور ښکاره کړي او تاسو ته به در وورو چې نابینان څنګه کولای شي لکه دروغو خلکو په شان زده کړې وکړي او خپل راتلونکي جوړ کړي.
زما ایام طفولیت نابینا بودم. امی درس کې خواندیم د مکتب نابینایان.
بیا به هم د یوې مرکې په ترڅ کې په خوست ولایت کې د ښځو د وضعیت او ورپې ستونزو یو انځور تاسو وړاندې کړو.
اکثریت میندې ته شفاخانې ته چې رسیږي یا کلینیکونه ته چې رسیږي دا خوله.
همداشان د ښځو په اړه لنډ خبرونه مو هم په یاد ساتلي. پنځمبه د مایوبینو او مالولینو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې د تیرو درې لسیزو جنگونو په نتیجه کې ګڼ خلک مالولان شوي دي چې نن سبا دغه کسان له سختو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ دي. افغانستان چې د درې لسیزې جګړه پکې روانه ده یو له هغو ملکونو څخه دی چې زیات شمیر مالولین او مایوبین پکې اوسیږي چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لانی کمرغه په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر داسې دولتي او غیر دولتي ادارې او مؤسسې جوړ شوې دي چې هدف یې د ټولنې همدغه طبقې ته خدمت کول دي. یو له دا ډول مؤسسونه د افغانستان د نابینایانو ټولنه ده چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د مایوبینو او په ځانګړي ډول د نابینایانو لپاره کار کول دي. نوموړې ټولنه د نورو کارونو ترڅنګ نابینایانو ته ځانګړي ښوونځي لري چې خپله د نابینایانو په واسطه یې زده کوونکو ته د بریل په خط له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې درسي کتابونه تیاروي او چاپوي. د بریل خط د نابینایانو لپاره مخصوص خط دی چې په لاسونو د لمس په واسطه لوستل کیږي. د دغې ټولنې مرستیاله فرشته مو په دې باب پوښتلې ده چې له دوی سره څومره شاګردان او شاګردانې درس وایي او په کومو ولایتونو کې د دوی ښوونځي فعالیت لري.
منجمن نابینا افغانستان در حدود 380 نفر شاگرد داره که اینو همش
د افغانستان د نابینایانو ټولنه تقریبا 370 زده کوونکي لري چې له اوله تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي لري او همدا اوس مو دوه کس فارغ زده کوونکي د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین محصلین دي. پرته له کابل په پېښور، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې هم زده کوونکي لرو چې ټولو ته هغه مضامین چې په عامو ښوونځیو کې تدریسېږي موږ هم خپل زده کوونکو ته د بریل خط په واسطه تدریسوو.
د نابینایانو ټولنه برسیره پر دی چې د ننګرهار، هرات، کابل او مزار شریف په ښارونو کې د نابینایانو لپاره ښوونځي لري، هغوی ته ځینې کسبونه هم ورزده کوي. فرشته یو ځلی بیا
در مزار شریف بخش حرفه ما داریم که تقریبا 15 نفر بخش حرفه یا چوکی بافی و
په مزار شریف کې حرفوی څنګه هم لرو چې تقریبا 15 کس زده کوونکي مو د چوکیو په اوبدلو او مریو اوبدلو بوختی. د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو په برخه کې مو هم زموږ هغه زده کوونکي چې له 12 فارغ شوي کار کوي، چې درې کس فارغ زده کوونکي مو په کابل، دوه په پیښور، دوه په هرات او دوه کسمو په مزار شریف کې دي. هغه کتابونه چې د معرف وزارت لخوا عامو ښوونځیو ته ورکول کیږي موږ یې په بریل خط اړوو او بیا یې خپلو زده کوونکو ته ورکوو.
د نابینایانو د کمیټې رئیسه پروانه جمشیدی چې خپله هم نابینا ده کیسه کوي چې څنګه یې دغو ښوونځیو کې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړې او اوس د نورو نابینا زده کوونکو لپاره کتابونه تیاروي او چاپوي.
ما خودم ما در ایام طفولیت نابینا بودم، امی درس که خواندیم در مکتب نابینایان خواندیم و
لماشم تو به نابینایم زدکری می ده نابینایانو پا خوانزی که ترسره کری، یعنی طول زدکری می پا بریل خط ترسره کری. کلچی لدولسم طولگی فارغ شوم بیا می ده کتابونو پا چپاولو پایلو کرد. څرنګه چې زده کړې مې په بریل خط ترسره کړي نو راته کومه ستونزه نشته او دلته له اوله تر 12 ټولګي پورې کتابونه پرنټوم. هغه کتابونه چې په عامه ښوونځیو کې د معرف وزارت لخوا ورکول کیږي موږ هم هماغه کتابونه په بریل خط لیکو او خپلو زده کوونکو ته یې ورکوو. د نابینایانو د ټولنې مسؤلین د امکاناتو او وسایلو له سخت کمښت او ستونزو سره مخ دي. پروانه جمشیدی په دې برخه کې د اړوندو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې
باید یک ترموفوم باشه بر ما. ترموفوم یعنی که ورق های پلاستیکی است، یه ورق خاکه گفته میشه.
باید مکته یو ترموفون وی. ترموفون یعنی پلاستیکی پانی دی. کاغذی پانو تا خاکه وی. نو که پلاستیکی پانی وی مکته کار آسانی گی. اوز که پاورست که یو کتاب چپو، نو که پلاستیکی پانی را تراکری، بیا با پاورست که لس کتاب چپولیشم. پا نور هیوادونه که نبینیانو تا در دیرو پرمختلالو وسایلو امکانات شده. خو موږ لا په ډیرو ابتدایي وسایلو کار کوو، نو که دولت او مرستندویه ټولنې له موږ سره هم په دې برخه کې مرسته وکړي نو موږ به هم لکه دروغو کسانو زده کړې وکړو او خپلې ستونزې به بیا په خپله هواروو. د معلولینو نړیواله ورځ هر کال په اکثرو ملکونو کې د شاندارو مراسمو په لړ کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د معلولینو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې نن سبا اکثره معلولان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو افغان حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دی چې دوی ته د کار او د کسب زده کولو د لارو چارو په هوارولو سره خپل انساني مسؤلیت ادا کړي څو معلولان په دې توګه وتوانېږي چې د نورو روغو کسانو په شان ژوند وکړي. ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خوست ښځو د چارو له رئیسې میرمن روبل زتران سره مو په دغه ولایت کې د ښځو د روغتي حالت په باب مرکه کړي. راځئ په ګډه وورو.
خوشبختانه چې په د دوه درې کاله کې د دوه ځل د طب متوسط شاګردان تربیه شو او فارغ شو. کلینیکونه په ولسوالۍ کې فعال شوی دي. ملکي شفاخانه په خوست کې شته، د ښځو په خدمت کې دي. ډېر ډاکتران شته چې د ښځو دپاره کار کوي، خدمت کوي. بیا هم په خوست ولایت کې څه ناڅه ښځې ستونزې لري، ځکه چې ښځې نشي کولی چې په خپل سر کې دایي کلینیکونه ته لاړ شي یا بازار ته د شفاخانې ته لاړ شي. خامخا د نارینه دوی سره چې وي د شفاخانه ته او کلینیکونه ته مراجعه کوي.
یعنی هغه مېرمنې چې کور کې نارینه نه لري نو هغه نشي کولی چې راشي کلینیکونه ته؟
نه خیر، په خوست ولایت کې ښځې نارینه نه اسي کور نه باندې نه وزي. که یو سپین سره ښځه هم پیدا شي دی کولی شي چې کور نه باندې د شفاخانه ته یا کلینیک ته یا څه مشکلات به ولري، مشکل حل کړي. نارینه نه هسي کور نه باندې نه وزي.
په زیاتره ولسوالیو کې، ولایتونو کې چې موږ خبرېږو چې د میندو خصوصا د ولادت پر وخت د مړینې کچه ډېر لوړه ده، نو خوست په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال شوی دي. دوی عموما اکثریت مو خویندې په کلینیکونه کې مراجعه کوي او همچنان ډېره مو کورونه خپل مریضان ملکي روغتون ته په بازار کې انتقال کوي. اکثریت میندې ته شفاخانې ته چې رسیږي یا کلینیکونه ته چې رسیږي دا خپله ژوند له لاسه نه ورکوي. دا مشکلات مشکلات شته په خوست ولایت کې. مثال په ډول مقابله شو تاسو به وی چې په ځازی میدان کې اسپیره تنای ګربوز دا منطقه دی لر پر تسیمو چې یعقوبای صبری دا منطقه مشکل لري چې هغه وخت پورې چې مریض به مرکز تر رسوي خپل ژوند لاس نه ورکوي.
په زیاتره ولایتونو کې د خوځو د لپاره حرفوي کورسونه جوړ شوی دي، نو یاند خوست په ولایت کې څنګه دغه برخه کې کوم کار شوی دی او کنه؟
زیاتره مو خواندي چې به سواد دي په اقتصادي پروژې موږ را جلب کړی دي. فز چار ریاست په خوست ولایت کې چې مرغداري پروژه همچنان د زنبورداري داسې پروژې فعال شوی دي چې په خوست ولایت کې کار کوي. خصوصا اوس هم نورو پروژې ختم شوی دي، یوازنۍ پروژه چې د زنبورداري پروژه ده اوس هم په خوست کې فعال ده.
څنګه د دې د کار نتیجه څنګه ده؟ یعنی خزي کولای شي چې دغه کارونه په خطو سره ورسوي؟
جوګان کار فعالیت شروع کوي په ولایت کې، اول تر ننګونه ورکوي خپل د مو خواند ته دغه نه بعد چې کله پروګرام ختم شي دوی ته سند موچه صندوق خبر کوي، نور سامان هم به بالاخره د کور استونز خپل دوی کولای شي چې د شات خرڅولو د لار نه خپل مشکلات حل کړي.
بیا تاسو د دیو د کم شات چې دیو لاسره وړي د چرګانو په ساتنه کې د خرڅلو په برخه کې تاسو کومک کولای شي ورسره؟
تر اوسه موږ دا کومک دوی سره کار نه دی چې دوی خپل موږ دوی حاصلات سره ټول کې وزي خرڅ کوم. مون ته د اخر وختو کې موږ په خوست ولایت کې د پی آر ټی په همکاري او شاروالي مقام د ولایت نه د خزو د پاره یو پارک جوړ شوی دی چې په دغه کې د خزو د پاره دوکانونه په نظر کې نیول شوی دی چې خصوصا هغه پروژې چې فعال دي زینې د چرګان پروژې توزیع شوی دی که کار شروع شوی دی دوی ته چرګان توزیع شوی دی د هغې مکولی شي چې دوی دغه پاینده کې په دغه پارک د دوکانونو کې انتقال وکړي خرڅ کې شات یا دا شیان د پاینده کې موږ په پروګرام کې شته چې د بازار موندل پیدا شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم وخت مری شي د خزو پاړه څولن خبرونه تر ووروي.
د پښوک د خبري اجنس ته خبر لمخې د لیندې په اتلسمه په بغلان ولایت کې د خزو د یوګا یو کلب پرانیستل شو. د دغه ولایت د خزو د ریاست مشره میرمن رحیم ظریفی وایي دغه کلب د ډیر شو میرمنو گنجایش په دریو ټایمونو کې لري چې تر اوسه اتلس میرمنو او جنکو خپل نمونه پکې ثبت کړی دي. د میرمن ظریفی په وینا خزي او جنکی کولای شي چې په وړیا توګه دلته راشي او خپل تمریناتو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کلب د امریکا د میرسي کورپس د مؤسسي په مرسته د $1,000 په لګښت جوړ شوی دی. د باختر اجنس خبر لمخې تیرونه د ننګرهار په ولایت کې د امریکا د خلکو په مرسته د خزینه پولیسو روزنیز مرکز پرانستل شو. د مرکز په دغه پرانستونکي غونډه کې والی ګلاغا شیرزی د امریکا سفارتي چارواکو او یو شمیر مخورو برخه درلوده. په دغه مرکز باندې د ملالای کاکړ د خزینه پولیسو د روزنی د مرکز نوم کې خودل شو. د تیرونه په اوګدو کې آزادي رادیو خبر ورکړ چې د بشري حقوقو د سرنې ډلې د راپور په خبرولو سره د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی او وایي چې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خزي د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بیلابیل جنایتونو څخه خوندي کړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې خزي د دې لپاره د مرستې غوښتنه نشي کولای چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه ډاریږي او هم دوی دا ویره لري چې ممکن بیا به مخکینی تیری کوونکی پرې تیری وکړي. د تان بی پانی د خبر لمخې په فراه ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسید. دغه کمپاین شپږ ورځې مخکې پیل شوی وو چې په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خاص ورکشاپونه، ګردې میزونه او غونډې جوړې شوې. د فراه د خزو چارو رئیس لیلا صدیقی تان ته وویل په فراه کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی چې یو وجه یې د خزو د تعلیم ټیټه سویه، اقتصادي مشکلات او نور مسایل دي. او رستای خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشري سیما سمر د تیرې چرشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر مسولین په افغانون جنو د جنسي تیری په جرم تورن دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره ډاکټر سیما سمر وایي چې دوی د سیما سق اسناد په لاس کې لري چې په افغانون جنو دغه هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو د یو شمېر مسولینو د جنسي تیری جرم ثابتولای شي. سیما سمر چې په افغانستان کې د ټولنیزو او اقتصادي د حقونو د څلورم راپور په اړه چې د دغه کمیسون لخوا برابر شوی او خبري کولی وویل چې اوس مهال هم ګڼ شمیر افغان میرمنې د اجباري ودونو وهلو ټاکولو او لکار نه د مخنیوي ستونزې لري.
قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.